poi se babbo ya. السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې مول دغه پیښو خبرو زلمای خلیلزاد وای طالبان د لویدیت سره د خو اړیکو په خاطر د افغانانو بشري حقوقو تضمین کړی طالبان بیا وای دا اندېښنې د خبرو لاره هوارې د لیشي
بشري مسایلو د خلک ډیپلوماټیکو مسایلو څخه د فشار د وسیلې په توګه کاروانه خستل سي او د مکالمې او مفاهمه او مذاکرې لارونی ول سي
خلیلزاد وای طالبان سره د خبرو پر مهال له هغوی د اجمنې وانه خسته
خلیلزاد کوشش کوي چې ځان ته براءت ورکړي کله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو
طالبان د روسیې د هغه دریز هر کلای کوي چې وایي ممکن طالبان د ترهګرو له نوملاړه وباسي کونړ کې ځوانان له طالبانو د کار غوښتنه کوي
هر څه په ژبه ولاړ دي چې له زیات وروڼه به روزګار شوې دي بیروزګارۍ د راسه هڅې کوي چې نشته نو د حکومت څخه هم دغه غوښتنه ده روزانه چې دغه بیروزګار وروڼه د کارونو پیدا کړي
او په سودان کې له کودتا وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی د ماخمنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیګو خو په پایل کې خبرونه اورو احمد تکل چمتو کړي
سلام د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له استازو سره په قطر کې ګوري ملګری ملتونه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د خوړو له کمښت سره مخامخ شي او د سودان پاوځ نن په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو له استازو سره په قطر کې وګوري د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین په یو خبری غونډه کې ویل په دې کتنو کې به چې نن او سبا سه شنبه په دوحا کې پلان شوی دی د دواړو لورو د ګډو اندېښنو په اړه خبرې وشي د ښاغلي وانګ په وینا د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې یو اساسي بدلون راغلی او خلکو تاریخي فرصت ترلاسه کړی چې د خپل هیواد د برخلیک په اړه په ازادۍ سره پریکړه وکړي خو هغه زیاته کړه چې افغانستان اوس مهال له ډیرو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی او د بهرنیانو مرستې ته بیړنۍ اړتیا لري چین او د نړۍ هیڅ هیواد د افغانستان نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو چین له افغانستان سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا په مقصد په کابل کې خپل سفارت فعال ساتلی د طالبانو حکومت وایي چې په تهران کې د افغانستان په اړه غونډې ته دوی نه دی بلل شوی د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
د ایران کې کوم نشست میشه نشست همسایه های افغانستان
هغه غونډه چې په ایران کې جوړیږي د افغانستان د غونډیو غونډه ده موخته تر دې دمه بلنه نه درغله موخته جزئیات وغوښتنه وکړه خو تر اوسه یې جواب نه دی راکړی
د ایران فارس خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې په تهران کې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي د چین د بهرنیو چارو وزیر با آنلاین حاضر وی خو په غونډه کې د روسیې د ګډون په اړه تر اوسه سند ویل شوی د ملګرو ملتونو دوو اړوندو ادارو خبرداري ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د غذایی موادو له کمښت سره مخامخ شي د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام په یو بیان کې چې نن خپور شو د یو وروستي ګډ راپور په اساس ویلي 22.8 میلیون افغانان به د روانې لندې میاشتې له پیله د خوړو له سختې بې امنیتۍ سره مخامخ شي د ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان لاله مخ کې د نړۍ له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره لاس ګریوان وو د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایی رئیس ډیوډ بیسلی ویلي دی چې پر روان ژمي کې له افغانستان سره حیاتي مرستې کوونې شي نو میلیونونه افغانان به اړ وي چې د مهاجرت او لوږې ترمنځ یو خوښ کړي هغه زیاته کړه چې دا ناورین شیبه په شیبه نږدې کیږي او که پر وخت اقدام ونه شي نو داسې یو ناوړه حالت به حتمن پیښ شي د طالبانو له وکمنې وروسته په افغانستان کې د خلکو ورځنی کاروبار او اقتصادي فعالیت په ټپه درېدلې دي د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د بیا پیل خبر ورکوي د ادارې نن پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې وویل چې دا لړۍ د پلازمېنې کابل د برېښنایي پیژن پانو په ټول ویش سانګو کې پیل شوی. په بیان کې هغه کسانو ته چې دروان کال د زمری یا اسد تر شلمې د کابل په د برېښنایي تذکرو په ویش سانګو کې د بایومیټریک بهیر بشپړ کړی خبر ورکړل شوی چې د خپلو تذکرو د ترلاسه کولو لپاره اړوندو سانګو ته ورشي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سودان د صدر اعظم او ټولو هغو چارواکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې چې پاوځ د قدرت له قبضه کولو ورسته ونیول. ښاغلی ګوتیرش پر ټویټر لیکلی دی چې د پوځي کودتا غندي او د صدر اعظم عبدالله همدوک او ټولو چارواکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د سودان پوځي واکمنو نن د هغه اقدام په ترڅ کې چې فعالانو پوځي کودتا بللی د ملکی حکومت د مشرانو لنیول ورسته نوې حکومت جوړ کړ. د کودتا مشر جنرال عبدالفتاح برهان په یو ټلویزیوني وینا کې ویل د سودان د انقلاب د تګلوري د ژغورنې لپاره د ټول هیواد په کچه د بیړني حالت د اعلان پریکړه وشوه. جنرال برهان وویل چې په دې ترڅ کې د سیاسي انتقال خپلواکه شورا او کابینه منحل شوه. د سودان گاونډي مصر له ټولو ښکېلو خواو غوښتي دي چې ثبات او امنیت یقیني کړي. سعودي عربستان، عرب لیگ، افریقایي ټولنې، متحدو ایالاتونو او د اروپایي ټولنې چارواکو په سودان کې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او له ښکېلو خواو یې د زغم غوښتنه کړې. د ازبکستان د انتخاباتو لمړني نتایج ښیي چې شوکت میرزیایف یو ځل بیا د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی شو. د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون رئیس ضیاءالدین نظام خواجایف نن وویل چې میرزیایف په سلو کې 8.1 رایې وګټلې او د یوې بلې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان ولسمشر شو. د منځنۍ آسیا د دې لوی هیواد خلکو پرون رای ورکړي او اسرائیل په پام کې لري چې د متحده ایالاتونو لاندې خنو سره سره په اشغال شوی لویدي زغړه کې نور 1455 میشت ځایونه جوړ کړي. د اسرائیلو د ځمکې ادارې پرون د اکتوبر 14مه د لویدي زغړې په یو شمیر يهودي میشت ځایونو کې د نویو کورونو د رغونې مناقصه خبره کړه. لویدي زغړه هغه سیمه ده چې فلسطینیان غواړي خپل راتلونکي دولت پکې جوړ کړي. اسرائیل دا سیمه په 1948 کال کې لشپږ ورځنۍ جګړې وروسته اشغال کړه.
مخامنه خبری مجلې ته غوږی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د دې مجلې د سر راپور ته. زلمای خلیلزاد وای تر هغه له طالبانو سره اړیکه عادی کېدای نشي تر کله چې دوی د افغانانو حقونو ته بشپړ درناوی ونه کړی او تر هغه سره د مبارزې لپاره په خپل ژمنو عمل ونه کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکینی استازي د خبرداري هم ورکړی چې د اوسنی وضعیت دوام د افغانستان اقتصادي سقوط ته زمينه برابرولې او یو کورنۍ جګړه پیلولې شي. خو طالبان بیا له ډیپلوماټیک لارې د ستونزو په حل ټینګار کوي خو وایي چې د فشار د پخوانیو تګلارو تکرار ګټه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکنی استازي او له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک کوونکی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لروانو کارونو ناخوښه ښکاری. خغلی خلیلزاد د افغانستان په اړه د ماموریت لپاره وروسته له سی بی ایس ټلویزیون سره خبر لومړنی مرکه کې وویل طالبان خپل منځي اختلاف لري او همدا لامل دی چې یو خپل عمل نه کوي. زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا خونځو ته د نجونو نه پرې خودو ته اشاره وای پر دوی باید فشار دوام وکړي او کدا کارونه شي طالبان بعد ټول ګډونوالي پر لور حرکتونه کوي. خلیلزاد په دې مرکه کې ویلي تر هغه له طالبانو سره اړیکه عادی کېدای نشي تر کله چې دوی د افغانانو حقونو ته درناوی او له تر هغه سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنې عملي نکړي. خدای د دې وضعیت دوام د افغانستان د اقتصادي سقوط او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پایله بولي. له سی بي سره مرکه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه هم تر پوښتنې لاندې راغله. خو زلمی خلیلزاد دا هوکړه د بهرنیو عسکرو د وستو یو غوړه لار وبلله.
د یو دیموکراتیک افغانستان د جوړېدو لپاره زما په اند دا کار بریالی نه شو خو مبارزه شته. طالبان د افغانستان یو حقیقت دی. موږ هغه تماتې نه دا ورکړي. په حقیقت کې دوی د جګړې په ډګر کې پرمختګ کاوه. ان هغه مهال چې موږ له دوی سره د سولې خبرې کولې له همدې امله موږ خبرې غوره ګڼلې ځکه نظامی مسایل هغه ډول چې موږ وختل پر مخ نه تلل. هر کال ډېره جغرافیا زموږ له لاسه وته.
زلمی خلیلزاد دا ومنل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې مخکنی افغان حکومت هیڅ وانډه نه درلوده. خو دوی وویل راتونکو پړاو کې د حکومت د شراکت بحث موجود و. په دې مرکه کې لسول وړاندې د طالب بندیانو د خوشګیدو په اړه هم وپوښتل شو. خو خلیلزاد وویل دا کار د باور جوړونې لپاره وشو. هغه باور چې لا نه دی جوړ شوی او ښاغلی خلیل زاد اوس د نړۍ د فشار په پایله کې د جوړېدو غوښتونکی دی، خو طالبان وایي د فشار ناکامې تجربې پایله نه لري او باید تکرار نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل هغه لار چې اړیکې لا ترنګلې کوي نه د افغانانو او نه هم د نړۍ په ګټه دی.
زموږ هیله دا ده چې له دې وروسته هم له داسې بشري مسایلو څخه له ډیپلوماتیکو مسایلو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل سي او د مکالمې او مفاهمې او مذاکرې لارونه ول سي او کوم ستونزې اندېښنې سي په لار کې پروت دي هغه د مسالمه تمیز لار حل سي.
زلمی خلیل زاد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په خپل استفالی کې هم یادونه کړې و هغه سي چې ورستو یو کې غختل و نشول د خپل خبره غوښتنه یې په سولهییز ډول د واک لیږد او په خپل ځای د بنسټونو او تیرو لاسته راوړنو خوندیتوب. خلیلزاد ژمنه کړې چې د افغانستان د پیښې وضعیت په اړه ډېر په راتلونکي کې ووایي، خو د دې ویلو پایلې پر طالبانو د فشار راوستو د غوښتنې له دوام وکړ.
و مو ریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي ک طالبان غوړي چې لویدیز امریکا سره عادي اړیکې ولري باید په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت کنټرول کړي یا بشري حقوقونه تضمین کړي. خلیلزاد ولې له طالبانو سره د خبرو پر مهال له هغوی داجمنه وانه خسته همدا پښتنه دی. مرکې په پایل کې د افغانستان د ستراتیژیکو سیړنو د نړیوال مرکز لمشره ډاکټر حاتف مختار څخه وکړه. هغه وویل
دغه مصاحبه ما هم واورید او سوزل می واورید. نو خلیلزاد په دغه مصاحبه کې کوشش کوي چې ځان ته براءت ورکړي. په ټوله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو. د خلیلزاد یا د امریکا ستراتیژي په نتیجه کې پزرګون او افغانان وژل شو، پزرګون او افغانان جیلونو ته واچول شو، د ټولو نړیوال قوانینو پر خلاف افغانان له خپل کور او ټاټو به وخلې بل چیرې ویوالته زندانی کړل. په د حق لا دغه مصاحبه تر یو حد پر خلیلزاد کوشش کوي چې د امریکا ملت ته وایي چې مونږ طرحګر مات کړل.
تاسو وایي چې د امریکا ستراتیژي ناکامه و، د خلیلزاد ستراتیژي ناکامه و، اوس دوی غواړي چې خپل ولست قناعت ورکړي او هغوی ته وایي چې ناظم ګ ستراتیژي بریالي و، ترهګر مو مات کړ. څه باید شوی وایي چې د امریکا یا په ځانګړي توګه د خلیلزاد دغه ستراتیژي بریالي ګڼل کېده او لمخې په افغانستان کې هم دغه وسنۍ وضعیت نه رامنځته شوی، هدا اقل اقتصادي وضعیت خوي د واک لیګ دی او څه په نورمال حالت سره شوی وایي او د افغانستان دغه نړیوال اشتمنی به هم نه فریز سوی یا به نو کنگل شوی.
د ترهګر تعریف د امریکایانو په مخ کې دا دی چې کوم ځای چې د امریکا د ملي منافعو پر ضد وي هغه امریکا ته ترهګر دی. په ټوله کې امریکا په دې سیمه کې، په عراق کې، په سوریه کې او په افغانستان کې ناکام شو. یو بل دا ده چې دلته ترهګر حضور نه درلود، دلته یو نظام و. دغه خبرې ته لابی کول چې په افغانستان کې ترهګری وو ته یو ډېر غلطه، بې اساسه، بې معنی او بې ځای خبر دی. دلته یو نظام په اسم د په نوم د امارت اسلامي وجود درلود چې هغه نظام په 9/11 کې هیڅ انوال نه و. هیڅ یو افغان د 9/11 نه تراهو، نه بانی و او نه یې جوړ کړی و. دا ملت ته باید تاریخ ته دغه واقعیتونه وویل سي.
ډاکټر صدیق به خامخا خپل سپیناوای به کوي، خپل ولسته مجبوری دی چې دا خبرې وکړي. اوس دوی ویلي چې طالبانو ته پکار ده چې بشري حقونه مراعات کړي، د ښځو حقونه مراعات کړي، که غواړي چې له امریکا سره نارمل اړیکې ولري یا عادي اړیکې ولري. فکر کوي والي خلیلزاد د دغه موافقې د طرحې د جوړولو پر مهال له طالبانو نه داسې ژمنې نه اخیستي چې اوس ورته دا ډول شرطونه وړاندې کوي؟
کله چې موږ په یو موضوع باندې بحث کوو باید دغه ابعادو ته اشاره ولرو. په افغانستان کې نقض د حقوق بشر د چا له طرفه وشو؟ د افغانانو کورونو د چا د بمبار لاندې وران شو؟ د بمونو مور د چا له طرفه استعمال شو؟ د خلکو د خادۍ او خوښۍ محفلونه د چا له طرفه بمبار شو؟ دغه معاهده اولنۍ نقض د امریکایانو له طرفه وشو. امریکایانو پس له دنه چې طالبانو سره معاهده امضا کړي په طالبانو حمله وکړي، د طالبانو بندیان خلاص نکړه. امریکا له اول نه نیت دلته نه و چې دلته د یو دیموکراتیک انسټیټیوشن تر سوري لاندې یو نظام جوړ سي. امریکا غوښتل خپل غچ واخلي. خلیلزاد په خپل ما ورنه اوریدلی په مصاحبه کې ویل چې امریکا چیرې زینه د چاله اجازه غواړي او چیرې چې وزیر
د چاله د وخت هم د خبرونه کم دغه د واکوم انتقال چې په افغانستان کې وشو ولسمشر ووتل افغانستان طالبان راغله د امریکا ترهنه او امریکا په بل رقم غوښتل چې دغه طالبان نظام تر راګټ کی
د امریکا غلطه ستراتیژي و چې غنی ساحه پریښود او د افغانستان نه ووتل په دې لحاظ موږ په صراحت دلته ویلی شو چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په هر مقام شو او کچیر طالبان حضور نه درلود کابل به چور شوی وای.
د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکې ټینګ کړې.
اوریدونکو له ازادي راډیو سره اوسې وړاندې درته نور پزړه پوری راپورونه هم لرو. د افغانستان او سکاتلند د کرکټ تازه حال هم درکوو. نوې جزئیات دا دي چې افغانستان ټاس ګټلې دی او پریکړه کړې چې لومړی به بیټنګ یا توپ وهنه کوي. د افغانستان په سر په لوبغاړو کې حضرت الله زازای ورپسې محمد شهزاد او بیا رحمت الله ګربز او اصغر افغان او بیا محمد نبی ورپسې د لوبډلې نور غړي دي. دا لوبه په شاوخوا 15 دقیقو کې په شارجه کې پیلیدونکې ده. د طالبان حکومت د روسیې له هغې پریکړې هرکلی کوي چې وایي ممکن تر د طالبانو ډله یا په مجموع کې طالبان د ترهګرۍ له نوملاړه وباسي. طالب چارواکي وایي دا کار به له روسیې او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهان وایي د روسیې دا عمل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري د طالبانو په ګټه دی. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د ترهګرۍ په نوملاړ کې شامل کړي وو. تفصیل په دې راپور کې
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مسکو لغونډې وروسته چې د اکتوبر په 3 وشو وویل دولت به طالبان د خپل هیواد د ترهګرۍ لونوم لړو باسي. د طالبان حکومت د خغلی پوتین لدی خبرو په هر کلی سره وایي روسیې ورسوي کلونو کې له دوی سره خي اړیکې درلودي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل د نړۍ د یو پیاوړي حکومت په توګه د روسیې د پریکړه به له دې هیواد او د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو په خکې دوه غیز وکړي.
د تضمینه برابره کې سي د افغانانو لاسرنیوي وسی د افغانانو حقوق اعاده سي او د اسلامي امارت د رسميت په پیژندلو کې رغنده ګامونه واخلي او تور لیستونه ختم سي او په عین زمان کې د افغانانو هغه منجمي دي سوي پیسې په بانکونو کې نړیوالو بانکونو کې بندي پاتې دي هغه را خوشي سي.
خغلی کریمی لنور هیوادونو هم غواړي چې د روسي په څیر د افغانستان د کنګل شوی او پیسو په ازادۍ او تر خوای د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره ګامونه واخلي. د نړیوالو اړیکو کارپوهان هم د روسیې د کیدونکو پریکړه د طالبانو په ګټه بولي. شنونکي طارق فرهادي ازادي رادیو ته وویل روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري او دا پریکړه به د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو سره ډیر مرسته وکړي.
طالبان اوسمهال په افغانستان واکمن دي. دا د افغانستان لپاره یو ښه ګام دی ځکه په راتلونکي کې افغانستان غواړي ملګرو ملتونو کې د خپل دایمي استازي چوکۍ ترلاسه کړي. دا پریکړه پرې اغیز لري. روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي او د دې سازمان د اعتبار ورکونکو کمیټې دایمي غړیتوب لري چې د افغانستان د چوکۍ په اړه په نومبر میاشت کې پریکړه کوي.
چوکۍ افغانستان
روسیې په 2003 کال کې طالبان دی وی تر هغه ډلې په توګه و پیژندل او خپل تور نوم لړکی ځای کړل. خدا هوا د سوي کلونو کې طالبانو سره خي اړیکې لري او څو ځلې د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو په ګډون د څو غونډو کورواتو هم کړي. هغه د بریټانی فاینانشل ټایمز ورسپانې یو راپور کې لیکلي اروپایي ټولنه له طالبانو سره د اړیکو د ډیرو په مناسبت غواړي تر راتلونکو یوې میاشتې په کابل کې خپل دفتر بیرته پرانیزي. د دې ورسپانې پر راپور کې لیکل شوی په کابل کې د دې ټولنې د دفتر پرانستل کېدو مو خدا ده سو افغانانو ته د مرستو رسولو او له دې هیواله د بهرنیو وګړو د وستلو لپاره هم غږی زیات شي. راپور زیاتوي خو اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی د دفتر پرانستل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو په معنا نه دي. طالبانو واک تل رسیدو وروسته د کابینې یو داسې نوملړ اعلان کړی چې یو شمېر غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي. له دې ډلې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ او د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د امریکا د ملي امنیت یا FBI د تخطیطلو کسانو په تور نوملړ کې ځای لري چې په اړه یې د معلوماتو ورکول یا یې د نیولو لپاره د ځای ځای کې ښودل $10 million جایزه لري. خو طالبان ویلي کابینه یې لنډمهاله ده او د بدلون په اړه یې بیا فکر کیږي. امریکا هم د طالبانو لخوا د کابینې له اعلان وروسته په دې اړه اندېښنه وښوده. وی ویل د طالبانو څرګندونو ته نه بلکې دوی عمل ته په کتو به پریکړه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د یتیمانو د روزنتون زده کوونکي د اقتصادي ستونزو له کبله رخصت شوي او کورونو ته لیږل شوي دي. د روزنتون مسؤلانو له طالبانو، خیریه بنسټونو او شتمنو خلکو د مرستې غوښتنه کوي.
د خوست د یتیمانو په روزنتون کې چې پخوا لسګونو ماشومانو زده کړه او استوګ نه کوله، د مالی امکاناتو او خوړو د نشتون له کبله هغوی خپلو کورونو ته رخصت شوي دي. د مسؤلینو په وینا په روزنتون کې اوسمهال داسې شپږ ماشومان پاتې دي چې نږدې خپلوان او کورونه نه لري. د روزنتون مسؤلین له طالبانو، خیریه او مرستندویه بنسټونو همدارنګه شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د یتیمانو د دې پالنځې سره د خوراکي توکو په ګډون هر ډول مرسته وکړي. د خوست د یتیمانو روزنتون د لیلیې مدیر سورګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې د ماشومانو مهمه ستونزه د خوراکي توکو نشتون دی.
دا د ماشومانو دا ستونزه ده چې موږ هیڅ خوراکي مواد نه لرو. شتمنو خلکو نه دا خواهش ده چې موږ سره کمک وکړي. هیڅ کور نه لري. دلته شپې گوه کسه دلته موږ سره په روزنتون کې ژوند کوي. نوره وړکې مرسخات کړي دي د مواد د نشتوالي له امله.
د روزنتون مشر لطیف عیاز وایي دوی سره مخکې 15 یتیمان ورسره ول چې د هغوی ډېره برخه یې د امکاناتو د نشتون له کبله خپلو کورونو ته رخصت کړه، خو یو څو ماشومان شته چې سرپرست او کورونه نه لري. د لطیف عیاز په وینا د روزنتون کارکوونکي او مامورین هم له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي چې له وروستیو درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي.
په تېر کې موږ تقریبا ټوټل 8 نفره ظرفیت لرو. د هغې جملې څخه په روزنتون کې 15 نفره موجود وو. د شمې وادو د ستونزې له امله مو هغه څوک چې کورنۍ لرلی هغه مرسات کړی دي. شپږ نفره چې کور او سرپرستان نه لري هغه دلته روزلی کېږي په روزنتون کې. د هغه مواد چې تیر پاتې شوي وو هماغونه استفاده کوو.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې اصلا د روزنتون ماشومان د کرونا د څپې پر مهال رخصت شوي ول چې تر اوسه روزنتون ته بیرته نه دي ستانه شوي، خو بې سرپرسته ماشومان اوس هم په روزنتون کې اوسیږي. د خوست اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل روزنتون اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. کله چې شته اقتصادي ستونزې حل شي پاتې یتیم ماشومان به هم روزنتون ته ورغوښتل شي.
یو هغه ماشومان کوم چې مخکې او د کرونا د وبا د وجې نه کورونو ته تللي وو هغه اوس هم تللي دي. اوس کوشش روان دی چې هغوی بیرته راوري. بل یو شمیر هغه ماشومانو کوم چې بې سرپرست وو هغه اوس هم شته. د هغوی د خوراکي موادو روغتیایي چارو دپاره پوره پاملرنه شوې ده. د یو څه مشکلات نور هم حل شي، اقتصادي مشکلات، هغه پاتې ماشومان به هم ډېر ریاست ته واپس راشي.
د مسؤلینو په وینا په خوست کې دا مهال د وژل شویو او معلولینو 10,000 کورنۍ رسمي ثبت او راجستر شوي چې دا ټولې کورنۍ ماشومان لري. او د هغوی په خبره چې ماشومانو ته باید د سالم روزنې او پالنې زمینه برابره شي. د خوست د روزنتون له ماشومانو سره د تیر حکومت چارواکو د یو مجهز روزنتون د جوړولو ژمنه کړې وه او بودیجه هم منظوره وه، خو تر اوسه یې په عملي ډول د ودانیزو چارو څرک نه تر سترګو کیږي.
و موریدل چې د اقتصادي ستونزو له کبله په خوست کې د یتیمو ماشومانو یو روزنتون تړل شوی دی او یتیمان ترې کورونو ته رخصت شوی دی. په کونړ کې بیا روبې وزګار کسان له طالب چارواکو د کار غوښتنه کوي. د دوی په خبره چې په تیر نظام کې د کونړ په زرګونو کسانو په بیلابیلو ادارو کې کار کوي چې ورسره خپل کورنۍ ته یو څه معاش راوړ، خو له دې ورځې چې طالبان واکمن شوي دغه ټول کسان بیکاره شوي دي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل یې د خپل خبریال په راپور کې اورو.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي بیروزګاری او د خوراکي توکو نرخونو لوړوالی اقتصادي ستونزې زیاتې کړي او په بازار کې داسې کوم کار هم نشته چې دوی په کې خپل کورنیو ته نفقه پیدا کړي. نقیب الله د اسدآباد اوسیدونکو دی. وایي په تیر حکومت کې د کورنۍ ګڼو غړو دندې درلودې، خو اوس یې ډېرې هغو وظیفې له لاسه ورکړي او نن سبا سختو ستونزو سره مخ دي.
کارونه ډېر سخت خراب دي. بیروزګاري دا پیل شوې ده. خلک ډېر غربت سره مخ دي. هر څه په ټپه ولاړ دي. پیل شوې زیات وروڼه بیروزګاره شوي دي. بیروزګاري د راسه هسې ګرځېدشکې نشته. نو د حکومت څخه هم دغه غوښتنه ده ورورجانه چې دغه بیروزګار وروڼه د کارونه پیدا کړي. پیل شوې د کار زمینه برابره شي، بهتر روزګارونه برابر شي، خلک په کارونه شي. پیل شوې انشاءالله به حالت ښه شي.
د شهیدانو چوک ته هر ورځ په زیات شمیر کې بیروزګار کسان په دې هیله له کورونو راځي چې چیرته به ورته ورځ مزدوري پیدا شي او خپل کورنۍ ته به پرې د خوراک څه واخلي، خو د دوی په خبره چې نه مزدوري پیدا کیږي او نه بله لارشته دی. بیروزګار کسان وایي ژمی هم راورسېده، نه کورونو کې د خوراک لپاره څه لري او نه هم د کوټو ګرمولو لپاره د سون توکي لري. د دوی په خبره که په بازارونو کې د خوراکي توکو لوړوالی او بیروزګاری همداسې دوام وکړي نو دوی اړ دي چې خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره غیر قانوني کارونو ته لاسونه اوږده کړي. داود وایي
څوک چې بیروزګاره دي هغې ته د کار وګوري ده، خلک ډېر بېوسه شوي دي، سوال او د غلا ور څه ته مخه کړې ده او خلکو ډېر بېکاره شوي دي، بیروزګاره دي.
دوی له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې ورسره د کار پیدا کولو کې مرسته وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې په افغانستان کې د نوي بدلون راتګ سره زیات شمیر کسان بیروزګاره شوي، خو دوی وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو حالات مخ په ښه کېدو دي او مشرانو یې هڅې پیل کړي چې څو خلکو ته د کارونو پیدا کولو او مرستو لپاره د نړیوالو کومکونه ترلاسه کړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
وخت په وخت باندې حالات بدلیږي، د حالات د بدلیدو سره د کاروباري خلکو هغه توقع هم پیدا کیږي. دا ضروری خبره ده د خلکو به کار صنعت څه ودرېدلې، ځکه یو ډېر لوی تحول راغی، یو نظام بدل شو، بل نظام راغی. تاسو زمونږ د مرکزي مشرانو خبرې اورئ چې ټولې دنیا سم د دغه حق په دغه حق لګی دي.
که څه هم چې نړیوالې ټولنې او نورو مرستندویانو بیروزګارو، غریبو او بیوسو افغانانو سره د نغدي مرستو او خوراکي موادو د ورکړې ژمنې کړي، خو خلک وایي که دغه مرستې په وخت ورته ونه رسیږي نو په یخ او واورین ژمي کې به ډېرو ستونزو سره مخ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله توده موضوع را اخلو. په سودان کې له کودتا وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. دغلته پوځ کودتا کړي او د صدر اعظم عبدالله همدوک په ګډون د کابینې ګڼ شمیر کسان نیولي. تفصیل د مجیب حبیب زی پر راپور کې.
نن په سودان کې پوځ بیړنۍ حالت اعلان کړی او په دې هیواد کې یې هغه واکمنه شورا منحله کړه چې غوښتل یې د ولسواکۍ له لارې د سیاسي قدرت د لیږد لپاره زمینه برابره کړي. پوځي واکمنانو د هغه اقدام په پایله کې چې فعالانو کودتا بللې، د ملکي حکومت د مشرانو له نیولو وروسته نوی حکومت اعلان کړی. د سودان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي حساس ولکل پریتس په دغه هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي چې په دغه افریقایي هیواد کې د یو شمیر وزیرانو نیول کېدو اندېښمن کړی او په سودان کې جریانات په دقت سره څاري. د سودان پلازمېنې خارتوم ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ بندې شوې دي او دولتي تلویزیون حماسي سندرې خپروي. په عین وخت کې راپورونه ښکاروي چې د سودان د حرفه انجمن چې دغه هیواد کې د دیموکراسي پلوای دی له خلکو وغوښتي چې د حاکم شورا په وړاندې د کودتا د مخنیوي لپاره سړکونو ته راووځي. په 2019 کال کې د یو ولوسی پاتون په پایله کې د سودان په خوانی ولسمشر عمر البشیر د پوز د لوري ګوښه کړل شو او له هغه رئیس دا دولت د یوې ګډې شورا چې پوځي او غیر پوځي کسان پکې شامل دي اداره کیږي. د راپورونو په حواله همدا مهال د واکمن شورا د پوځي او ملکی غړو ترمنځ هر شی به اختلاف او کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی او نتیجه یې دا ده چې پوځیانو نن نوی حکومت اعلان کړ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو د دغه ماښامنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. یو ځل بیا تاسو ته د کرکټ تازه حال درکوو. په څو شیبو کې د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ټیمونه لوبه سره پیلوي. د لوبې ټاس افغانستان ګټلی دی او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړه کړې ده. د افغانستان د سر لوبغاړي هم حضرت زازای او ورپسې شهزاد محمدی دی چې دوی به د افغانستان په نننۍ لوبه کې د اوپننګ لوبغاړو د یاد اوپنرانو رول لوبوي. دغه لوبه پیلیدونکو د په راتلونکو خبرونه کې به حتمان زموږ همکاران تازه جزئیات در سره شریکوي. اوس په کابل کې د ماخام شپږنیمه بجې شوې. په بل خبري مجله کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی. هیله ده چې تر پای ورسره پاتې شئ.